ستړي مشه له واشنگټن د خبرونه هلي وی بیا دا نن دا 13 فروری دا زه رحمان بندرم د امریکا او روس ور پورو چارواکو نن پسې ورب کې د دوړ خيزو اړیکو او یوکرين او روس ترمنځ جګړه پسر خبرو د پاره لیدنې پیل کړې دي د دوړو خو د لیدنو څخه تمکېږي چې دا خبره لومړی قدم دی او د دې لارې بعد د صدر ډانلډ ترامپ او صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ نیغ نیغه خبرو ته چوکاټ برابر شي د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکای پلاوی مشر کوي هغه سره د ملي امنیت صلاحکار مایک ولټس او د منځنی ختیځ استاذ سټیو ویکوف هم شامل دي د روس لخوا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د پوتین لوړ پوړی مرستیال یوری اوشاکوف پلاوی کې شامل دي د اوکراین مشران د خبرو ته نه دي بدل شوي د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی بد شورو یا چرشنبه پور د اوکراین د پاره د امریکای د استاذی کیت کلوګ کوربوي د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د ګولیا د شنبه پور پر یاس کې شوی ملاقات کې د غزي د پلانونو په اړه خبرې وکړې مارکو روبیو منځنی ختیځ ته له هغې وروستو سفر کوي چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وړاندیز وکړو چې د غزې د جنگ ځپلي فلسطینی اوسیدونکي دي په نورو عربي هیوادونو کې میشت شي یا پاتې شي او دا چې امریکا یې د بیا رغونې مشري وکړي نور باس په خبرونو کې پر خبرونو کې موږ سره ډاکټر عبیدالله برهانی صاحب احمد الخوزی د وایس اف امریکا ډیوا خبریال او منیجنګ ډایریکټر افتخار حسین ملګری کیږي ټول سره خبرې کوو خو تقدیر دې د مخه مونږه زموږ سره مېلمانه لانی وی راغلی نو مونږ به د امریکای د ډانلډ ټرمپ صلاحکار او سیړونکي جیمز کیراتانو ته لاړ شو جیمز کیراتانو د امریکای په اوکرين کې د جګړې ختمولو په موضوع باندې د سنظر لري د امریکا نظر څه دی دی باندې باسکو نن د سعودي عرب پر ریاض خار کې د امریکا او روسي چارواکو په اوکرين کې د درې کلن جنگ د ممکن ختمولو په سر اولنې ملاقات کیږي چې پکې د اوکرين لخوا هیڅ کوم حکومتي چارواکي برخه نه اخلي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په امر دا خبرې ترې پیل شوې دي د وایس اف امریکا د اوکرين څنګه خبريالې د صدر ټرمپ یو مشر صلاحکار او د هیریټیج فاونډیشن سړونکو جیمز کرافانو سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې روس او اوکرين ترمنځ دزبندي ولې مهمه ده
and it is in America's best interest that there be a free and independent Ukraine that can defend itself
دا د امریکا په ګټه ده چې یو آزاد او خپلواک اوکرين ولري چې کول شي د خپل ځان دفاع وکړي او لامل امریکا ده امریکا یو نړیوال طاقت دی چې نړیوال اهداف او نړیوالې ذمہواری لري یو سولایز یورپ چې ټول آزاد او سولایز وي د امریکا په ګټه دی ترانس اټلانټیک ټولنه زموږ لپاره ډیره مهمه ده او دوی ته لومړی ګواخ چې سالمیت ته خطر وي هغه د روس بے ثباته کوونکې عمل دی په دې کې د ټولو لوی د امنیت او بے ثباته کوونکې عمل چې د اندېښنې وړ دی هغه د نیټو او اوکرين شرقي جبهه ده کوم چې تر دې دمه آزاد او خپلواک ده او د خپل ځان دفاع کولای شي دا روسيانو لپاره یو
خنډ
دی نو اوس رښتیا خبره ده چې دا د امریکا په مهم او لوی مفاد کې نه ده حقیقت دا ده چې یورپ د ځان دفاع کولای شي او امریکا د یورپ دفاع کولای شي کچري روس اوکرين قبضه کړي څنګه چې ما دا خبره وکړه نو آیا موږ دا وخت په خپل پوزیشن کې یو چې روسيان د اوکرين بلې خوا ته پراته دي نو ځواب دی چې بالکل په حاضر وخت امریکا د ټولو لوی ګټه د جنگ درول او دزبندی کول دي دواړه د ستراتیژیکی د نظره او بل ورسره اوکرين محفوظ شي موږ شي باید حقیقت ومنو او د اوکرين خپل بیللې خاورا د بیا نیولو توان ته وګورو او په کار دي چې انسانيت په نظر هم دغه مسلې ته وګورو او زه غواړم چې دا فکر زموږ د صدر په کوششونو کې سرګندېږي نورا د اوکرين خلکو وجنا به چری هم بیلل علاقې را واپس نکړي روستر بلې په جنگ کې بیلل با چری هم یو مضبوط اوکرين جوړ نکړي هر څوک فکر کوي چې کم قسمه لوزنامه بکیږي زه دا نه غواړم چې دا هغه سوله ده چې امریکا تصور کوي نو زه تاسو ته وایم چې روس رضا کول یا خوشاله ول با وی روس رضا کول به هله کیږي چې د خبرو اترو په میز هغوی ته هغه سور کول چې روسیانو د جنگ په میدان کې نوی ګټلی دا به هغوی خوشاله ول وی. خو باید چې موږ دا ومنو چې روسیانو علاقې نیولی او د اوکراین ځواکونه نشي کولای چې خپل علاقې واپس واخلي. نو کېدای شي چې یو بل سره علاقې بدلې کړي، خو زه نیم خبر دې ته وایي چې هر څه دا د حقیقت په نظر کتل
maybe they trade territory, I don't know. That's called being realistic.
دا خو موږ سره ملګری کیږي د بحرین هغلی احمد الخوزی چې د منځنی ختیځ د چارو د امریکا له چارو وتلې کارپوه دی. احمد الخوزی، ګډ مورننګ، تھینک یو سو مچ فار یور ټایم.
Good morning. It's always good to be here with you.
Absolutely. Thank you so much. James Caratano Heritage Foundation's James Caratano signaled it's essential to end the Russia and Ukraine war. And today, U.S. officials and Russian diplomats are meeting at Riyadh, Saudi Arabia. What outcomes are both sides hoping to achieve from the discussions, do you think?
Well, to start with, the trip comes after Trump's remarks on displacing the Gazans recently. Yes, with a focus on the the Ukrainian situation. Now, what was discussed was restoring embassy staffing between Russia and the USA. Of course, negotiating the Ukrainian situation is coming at a time when Europeans somehow failed into achieving anything. So far, the meetings are still ongoing, yet so far everybody is pleased with the outcome, since what's important and what came out officially is that the embassies will be reopened as at full fledge, and the restoring of embassy staffing is there, which means the relations are going on the right track. Of course, we'll be able to discuss more after the meetings are over.
احمد دما تاسو کوچې سرنګ د امریکا د بارو چارو وزیر او د روس چارواکو ترمنځ ملاقات کیږي، څه تمې او توقعات دې ترلاسه کی؟ احمد ویل چې دا لومړی ملاقاتونه دي، د دین روس په بدله چارواکو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. د پدې موضوع باندې تم لري چې د اوکرين او د روس جګړه ختم شي او چیلنجینګ کار دی. احمد، آی هاف ون مور کوېشن اباوت Russia and Ukraine, then we will discuss Gaza and Palestine. As Trump suggested that the U.S. will take it, and the Arab League Secretary General Ahmed Abul Ghait rejected that plan. We will discuss that in a little while. But let's have one more question on U.S. and Ukraine. How has the U.S. signaled its position on potential diplomatic solutions for the war at Ukraine and Russia?
It was signaled during the campaigns when Trump was still running for president. Now we see it happening on the ground, especially after the vice president's speech at the Munich summit last Friday. He was bashing, and I say it clearly, he was bashing the Europeans for not reaching any consensus with the Russians. Now, today, with Marco Rubio being in Saudi Arabia, discussing with the major allies, so it's not basically for the USA, for President Trump, it's not or no longer the NATO or the European Union. It's Saudi Arabia. That's why it's happening in Saudi Arabia and, of course, Russia. Where they are reaching, apparently, I'm not going to say they are reaching the end of the war today, but they are reaching a consensus where, off the record, I've heard some rumors, them talking about how to stop the war and when, and basically they're taking the information back to their leaders to come back with a consensus.
Well, and let's talk about the Gaza situation now. The U.S. Mm-hmm. diplomats, the top diplomats, have had a meeting with the Mohammed bin Salman in Saudi Arabia. What do you think will be the outcome of that suggestion President Trump was making, that the U.S. will take it and the Palestinian people will be resettled somewhere else?
Tracking or tracing President Trump's speeches from 2016 until today would teach us one thing and one thing only, is that he is good at haggling. He's a businessman. He always go for the high stakes to make sure that he reaches with everybody at least 50% below that. So when he spoke about displacing the Gazans, I think he was looking for something below that, but of course, shooting for the stars will always reach him high somewhere. Displacing the Gazans is not accepted by anybody, and that starts with the Saudi Arabia team, with Jordan and with Egypt, of course, beside the Palestinians. Nobody's willing to leave.
دی ویچ د صدر ترامپ دغه تجویز یو وړاندیز چې د غزي خلک به په نورو هیوادونو کې آباد کړی شي از ناٹ اکسپټیډ ټو اني باډي، چاته هم د قبول وړ نه دی. او په داسې حال کې هغه یو کاروباري شخصیت ته د غزنز ډسپلیسمنټ چې دی یا د بل ځای کې آبادول چې دی په دې باندې ریئکشن ښودل شوی دی. از یو سیډ اټس ناٹ اکسپټیډ ټو اني باډي. اینڈ Arab League Secretary General Ahmed Abulghait yesterday said that they are not ready to accept that plan as President Trump was suggesting. What do you think will be the outcome of those meeting in Saudi Arabia, as Marco Rubio were trying to make a trip to Saudi Arab, and that is the actual plan of United States. So what will be the future of that ceasefire then?
We have to understand that Marco Rubio comes to Saudi Arabia flying from Tel Aviv. So that means he went to Israel, from there to Saudi Arabia, to reach a middle ground in between. Part of his trip to Saudi Arabia is to negotiate the bilateral ties, when Mohammed bin Salman mentioned the $600 billion deals, if you remember. So you can't have both at the same time without letting go or giving up some of what you have. And here the art of negotiations come at play. Saudi Arabia is not an easy country to deal with from high ground. They have their methods, they have their ways and means, and of course they have their target. If as well the Abraham Accords were negotiated, it would reach nowhere without reaching a consensus about the Gazans and the situation in Gaza, of course, along with the ceasefire. My personal analysis is that we will reach somewhere soon, somewhere accepted by almost everybody, something acceptable by all parties in the sense that it will be beneficial for most parties.
اوکے دی وی چې د میډل گراوند خبر وکړه، یعنی د منځ یو لار به ګوري تل اویو ته د تګ نرستو مارکو روبیو بیا سعودي عرب ته تللی دی او د منځ کومه لار به ګوري. ون مور کوشچن احمد، what about the Abrahamic Accord? Do you see any potential positive progress on that matter that was initiated at the President Trump's first presidential time that was initiated? Now, do you see any potential progress on that Abrahamic Accord?
On the ground, there's nothing, because nothing will happen without, I mean, I'm talking about especially Saudi Arabia. From my own perspective, Saudi Arabia won't engage in anything regarding the Abraham Accords without reaching a fair two-state solution on paper, not even talks.
Thank you.
And the other Arab and Muslim countries want, basically, not just want, will take Saudi's lead on that.
Ahmed Al-Khouzai, thank you so much for your time, sir.
Thank you.
Really appreciate talking to you. Thank you, sir. دی وی چې د ابراهیمیک کارډ یا ابراهیمیک لوزنامه چې کومه ده، په دې باندې به سعودي عرب وونټ انګیج، کله به په هم خبرې اترې ونه کړي تر څو پورې چې دوه ریاستي فارمولا یا منصوبه چې د هغه عملي شوې نه وي. په دې موضوع باندې بحث کوو د نړیوالو چارو ماهر، په ځانګړې توګه د منځني ختیځ د چارو کارپوها پروفیسر ډاکټر عبیدالله برهانی صاحب سره. برهانی صاحب سره مشه سلامونه یو ور بیا او ډیر مهرباني دغه ډیر وختي سار د تاسو بیگانه وخت د قطر نبیر تر ارزلی امریکای ته تازه به مدیر سو اوریدلی وی کتلی به وی د تپوس بدن نو کم چې په قطر کې عربان یا د سیمه خلق د امریکای د تجویز څنګه غوري چې د غزي تړانګ به امریکا ځان سره ساتي او د غزي اوسیدونکو به په نورو هیوادونو کې آبادول کیږي په دې موضوع مو سو اوریدل د عربانو نه
د عموما د عربانو کدا د عربي هیوادونو دغه عام خلک دی او حتی کدا اکاډمیک خلک دی او هیڅ خبره هم داده چې د ډونالد ترامپ دغه نظر یا دغه پلان چې دی وی تقریبا په غوښته توګه تر اوسه پورې په الله په کاغذ لیکلی چې شی نشته لیکن دا داسې یو نظر دی دوی وی چې هغه د پښتو په خبره باندې چې سړی ترجمه کوي په مرګ ونیسه چې په درد راضي شي نو وایي همیشه دپاره د ده نظر داسې وي چې یو سخت دریزه او دغه موقف غوره کوي چې تر څو یو منمحالې لارې ته خلک راشي دا د هغوی نظر و لیکن دا چې آیا د تطبیق وړ دی په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم مارک روبیو خپل هم په د اولنی سفر کې په دغه کې دا خبره په څرګنده توګه وکړه چې د ترامپ موقف د غزي په حق باندې دغه څه دی اما د منطقي نور نظرونه ته هم موږ پام لرو چې په توګه ونیسو او دغه سره تقریبا د یو پیوستون یا بل لار منځ کې پیدا کړو
شو نو ډاکټر برهانی صاحب تاسو ول چې د دا د فکر کوي دا د باندې نو چارو تګلار د امریکا چې یعنی د لوی ځینې شروع کړی دا یعنی په مرګ ونیسو چې په درد راځي شي او کم ځای ته راشي نو ممکنه منځلاره به سوي د امریکا په نظر کې بیا
وس خو په وسانی وخت کې سعودي او مصر یو طرح لري په دې حق لبن یو دغه طرح دا د چې تهجیر نشته بدیل هیواد نه دی لیدل کیږي او د غازی بیرته مار دی او دا هغه څه دي چې تقریبا دوی تر منځه دواړه تر ډیره حده پر توافق ته رسیدلی او د سعودي غواړي چې دغه توافق د ټولو عربي هیوادونو څخه په یو خوله یو موقف دوی تر باندې راټول کړي دا چې د امریکا متحده ایالات به دغه موقفونو نه تقریبا ناچمن خبرېږي ولو که د مارک روبیو یا د وزیر د خارجه ورتګ هلته یوازې د غزي موضوع نه ده هلته خو ډېر زیات موضوعات دي د غزي نه څنګه د سوریې موضوع ده د اوکراین موضوع ده د منطقه کې ډېر ملفات دي خو د غزي په هکله باندې زه فکر کوم چې هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو موقف دی او یا هغه څه د عربانو موقف دی دواړو ترمنځ یو تفاوت ډېر لیدلی کېږي دا چې به څنګه مدمحالې لار ته رامنځته راځي نو دی فکر کوم چې دواړه به کېدلی شي چې یو څه توافق ته ورسېږي
او د غزي نه علاوه اوکرین په موضوع تاسو سره خبرې کوم زه د دوه نن په روسي او امریکایي چارواکو ملاقاتونه کوي او دوه پښتنې لرم خوول د مارکو روبیو او د محمد بن سلمان پرون ملاقات شوی وو سعودي عرب په دغه سیمه کې د جنجال تاسو نه مخکې ما د یو عرب د بحرینی عرب څېړونکو سره خبرې کولې نو هغه ویل چې سعودي عرب به کلم ابراهیم کې کارډ لاستیک کولو ته تیار نشي تر څو پورې د منځني ختیځ کې د دوه ریاستي فارموله چې دا په دې باندې عمل نه وشوي یعنی د عرب لیگ هم تاسو به کتلې وی چې هغه یو ډیر سکوټا بیان کې دا خبر رد کړی دی چې فلسطینیان دې بل ځای کې آباد کړی شي بلې خواته تاسو وینئ محترم برهانی صاحب چې د غزې تړانګ چې دا هغه یو کندواله دی یو کندر دی دا هغه بیا بادول او هلته خلک مشکول چې دا په فلسطین په دې کې ولګي یو ډیر لوی ویجاړ شوی منظر دی دا غځای نو دوی اوس فکر کوي چې سعودي عرب داسې کم امریکای سره د منځ لاره چې لټوي په دې کې څه کردار ادا کولی شي چې کم سه کم په اوسنۍ وضعه کې ټیمپرری وقتی توګه باندې د بیکور شوي فلسطینیان چې کم د غزې نه دي دا سره سره شکل کې یو بل ځای کې آباد کړی شي کریر په دې باندې سلا راتلی شي تاسو امکان مې نه
وجه خدا د چې د سعودي خپل موقف هم کېدی شي په دې مسله کې او صدر مخ توخي حتی ک مصر وسیږي او ک اردن وسیږي مسله اصلا د دې درې وړو هیوادونو پرته د خپل فلسطینیانو په کور ده فلسطینی طرف هیڅ کله نه غواړي چې خپل هیواد پریږدي، او په تاریخي لحاظ باندې چې کله دوی دغه پریښی دی بیا هغه بل چا نیولی دی، یا اسرائیلو نیولی دی. نو په اوسني شرایطو کې چې ته ورته ګورې، د سعودي موقف هم داسې دی چې یوازې د فلسطینی مسالې ته ګوري، د فلسطینی خلکو داخل وضعیت ته ګوري، او په عین وخت کې د امریکا متحده ایالات یو قوي ائتلافي غړی دی په منطقه کې، او د امریکا متحده ایالات هم په تجارتي او اقتصادي او په نظامي لحاظ ډېرې ګټې دوی سره تړلې دي. نو دوی به هم دا ونشي کولی چې دغسې ټول بازار او دغه ټول هغه څه چې د امریکا وسنۍ اداره په اقتصاد باندې ډیر زیات تمرکز لري دا د لاسه ورکي. له بل طرف ته د امریکا متحده ایالات د بل سخ موقف سره مخه ده، هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالات په ستراتیژي کې دا ده چې د اسرائیلو امنیت د دوی خوندیتوب د دوی اولویت دی، دا او بلکې نه اولویت دی، برلاسي په نظامي سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې په منطقه کې دا باید شتون ولري. که دغه دواړه موقفونو ته وګورې، نو دا دلته د نتانیاهو اداره هم ډیره سخت دریزه ده، او دلته د عربانو دغه موقف هم سخت دریزه دی. امریکا متحده ایالات به څه قسم ته وکولی شي چې دواړو سخت دریزو موقفونو ترمنځ چې دواړه ورته ډیر اهمیت لري یوه دریمه لاره غوره کړي، او دا به هغه څه وي چې د ټرمپ ادارې تقریبا ډیر څه لاس کې لري، دغه د بایډن اداره نه ده. دو وکولی شو چې د سیز فایر یا د دزباندې په کله باندې په اسرائیل باندې فشار راولي. نو کېدای شي چې د فشار راوستلو په حساب باندې، یا حتی اوسني حالات په داخل د دغه سخت دریزه حکومت چې د نتانیاهو دا کېدای شي سقوط سره مخامخ شي. دلته ډیر څه کېدای شي چې هر څه په وروستیو ورځو کې رامنځته کړی شي چې د امریکا موقف لپاره هم تقریبا د اسانتیا لاره پیدا کړي، یا دوی خپل فشار وارد کړي، یا د منطقي ټولو تفاهماتو په اساس باندې په اسرائیل باندې فشار راوړي.
یو بل په ډاکټر برهاني صاحب ته پوښتنه درنه کوم، ځنی امریکایي یا غربي تګلارې چې دي د دې مخالفین یا نقادان داسې وایي چې امریکا په تیرو څلوېښتو کالو جګړو کې نه خو القاعده له منځه یوړه، نه یې آیسس په مکمله توګه ختم کړ، او نه نور نړیوال ترهګر تنظیمونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي د هغو لارې ونیوه. په داسې کې اوس امریکا دا وایي څنګه چې مارکو روبیو په نتنیاهو سره په لیدنه کې وویل چې حماس باید ختم کړل شي، د حماس ختمېدل څومره عملي خیال دی، او د دې لپاره تاسو فکر کوئ د امریکا سره به کوم نوی تګلاره وي، ستراتیجي به وي چې هغه اوس دا خیال کوي چې حماس لپاره کم سے کم زیرو ټالرنس دی، نور امکان نه دی موجود چې هغه دې په غزه کې وار بیا واکمنان شي؟
لیدن یا خپل څېړنه دا ښیي چې حماس ختمېدل به ډېر سخت، ځکه وي چې دا یو ایډیالوژي ده، دا څه اشخاص او افراد دي، او بیا دا د نړیوال تنظیم سره چې د اخوان مسلمین وابسته یا تړلې ده، نو دا یوازې په خپله په غزه کې نه ده، غزه یوه څانګه د دې تنظیم ده، دا په منځنی ختیځ ټولو هیوادو کې دا تقریبا شته دی، او د دې اساس په 1923 کال کې د په مصر کې رامنځته شوی دی، او بیا دا په مختلفو فکری مدارسو کې لیدلی شي، که دا په سودان کې د ډاکټر حسن ترابی په دغه کې، او په تونس کې ده، په ترکیه کې اوس هم دا دی چې اردوګان هم دې ته تقریبا منسوب دی. د نړۍ حتی په اسلامي نړۍ کې ګورې، جماعت اسلامي د پاکستان هم دا دی، دلته ډیر زیات دی، دا به کوم دی ختمی دا مشکله ده. اما دا ده چې هغه څه چې عربان عربي هیوادونه نړۍ دواړه په اتفاق کوي چې دوی باید ورک کړي، دا معنی نه ورکوي چې د منځه تلل دي، لیکن دا ده چې په آینده سیاسي معادله کې یا د آینده د غزې په اداره کې باید دا موجودیت یا وجود ونه لري. نو دا هغه څه دي چې ریاض هم دا شی وایي، که او د دې خبرو اترو په هکله باندې هغه وایي چې باید د جنگ مخه ونیول شي، لکه څنګه چې نتانیاهو بیا تقریبا دې ته ډول وایي، او د فلسطینی طرف چې هغه د منظمه تحریر فلسطیني د هغه لپاره تقریبا یو د شراکت یا یو شکل نه یو شکل دی په کې راتلونکي اداره کې شریک وسیږي، اما حماس به نه وسیږي، اما د دې لپاره به هم پریاس کې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون او شتون سره د دې لپاره تقریبا د یو سیاسي معادلې لپاره یو لار هواره کړي. دوی غواړي چې د امریکا متحده ایالات سره یو منځمهاله لار پیدا.
او ډاکټر برهانی صاحب، ما مارکو روبیو چې اوریده په یروشلم کې د بنیامین نتنیاهو سره شریک کانفرنس کوو، یو خو په دې ټکی باندې ډیر سکوټ زور و چې د حماس لپاره نور ځای نشته دی، او د حزب الله د نورو ځای چې کوم تر هغه تنظیمونه امریکایي ګرځولي دي په منځني ختیځ کې، د هغې ذکر مو کو دی ټولو مسلو د دې ټولو جنجالونو سرخیل ایران ګرځوه، د ایران اخوندان ګرځول، او دای ویل چې د ایران خپل ولسم د غوند د پوز راغله دی. او بیا تاسو ته معلومه ده چې کسه هم په رستیو کې د تهران او د ریاض اړیکې تر ډیره حده پورې سفارتي چې دي نارمل شوې دي، خو تاریخي توګه باندې یو جنجال د دواړو هیوادونو د عقیدې، مسلک او د کاروبار په سر باندې موجود دی او ډیر ژور دی. فکر کوي د ایران لپاره هم د وسنۍ چې کوم د حماس د ختمولو خبره کوي یا د نورو وسلوالو ډلو د ختمولو خبره کوي امریکا، بس خبره کیږي په دې ملاقاتونو کې، په دې وسنۍ دور کې د ترامپ په دور کې چې د ایران سره به د امریکا چلند څنګه وي؟
تر څو چې لیدل کېږي د کې چک نشته چې نړۍ او عربي هیوادونو ټولو په دې باندې یو اتفاق ته رسیدلی دي چې ایران پلوي ملشي په منطقه کې باید ټول کړی شي، او په دوه کې چې کومې پاتې شوې دي هغه یوازې خصوصیت دی، او د عراق 8 ملشه ده چې د ایران سره تړلې ده، او روستي مواقف حتی د میوخ په دغه کې ولیدلی شو چې د عراق د رئیس سره حتی لیدنې کتنې هم نه کېدلې، او دا دوی حتی هغوی وغوښتل او دوی لیدنې نه کولې، ځکه چې د دوی غوښتنه هم دا وه چې هغه ملیشي چې د ایران سره تړلې دي هغه باید د منځه لاړې شي. دا چې په دې خبرو اترو کې به د ایران لپاره څه دغه وسیږي، دا هم تقریبا یو هغه موضوع ده چې اختلاف د نظر به پکې وي. اسرائیل غواړي چې په چټک خبرګون سره یا په سرجری لحاظ باندې د دوی هستوي ځنې دغه چې دي د مراکز د تهاجم لاندې ونیسي، اما لا تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات دا سوره ورسره پخام نه و منلې، اوسه پورې هم نه ده منلې، ځکه چې دوی غواړي چې په ډیر قوي فشارونو سره چې کېدلی شي چې هغه څه چې ترلاسه کړي چې ایران ډیر ته یا پخوانی ادارې نه دي ترلاسه کړي. دغه وسنۍ اقتصادي بندیزونه په ایران باندې حتی دې ته کېدی شي ایران مجبور کړندي شي چې د خپلو ډیرو هغه مامورینو تنخواګانې نشي ورکولی، ځکه دا هغه څه دي چې دوی نشي کولی چې حتی تیل خرڅ کړي. نو په اول قدم کې به داسې وي چې ډیر سخت دغه دي اقتصادي فشارونه دي، او د منطقي سره د ډیرو هغه ملیشي پلو چې دي د هغوی سره تقریبا هغه پیوستون د منځه وړل دي. دا به اول قدم یو، که چېرته دوی کار ونه کړي نو کېدی شي په میز باندې داسې نور افشنونه دوی سره یا نور خیارات هم وسیږي. اما کومه موضوع چې د ایران د دغه سره تاسو یادوله د حزب الله او د نورو سره، حزب الله سره خو د عقیدوي لحاظ باندې تر ډیره حده پورې استراتیجیک دغه او عقیدوي پیوستون یې وو، اما د حماس سره دا شی نه وو. د حماس سره دوی ترمنځ د دوی د ایران د خپل ګټو مسله وه، هغه کې حماس سنی یو ډله ده او حزب الله یو شیعه ډله وه، خو دا دواړه چې د ایران په غیږه کې پراته وو او د اسرائیل لپاره یو سردرد، نو د دواړو د ورکولو لپاره خو دوی هڅې کوي. ډېر امکانات شته دي چې تقریبا د حزب الله د منځه وړل شي او وړل شي هم د تر ډېره حده پورې، او حزب الله به په منطقه کې هغه پخوانی دغه ونه لري، اما حماس وړل د منځه وړل به دا به تقریبا تر یو وخته پورې زه فکر نه کوم.
او په داسې حال کې ډاکټر برهانی صاحب چې موږ دا خبرې کوو، د لبنان سټیټ نیوز ایجنسی وایي چې اسرائیل 15 ځینو کې چې کم سودرن لبنان دی، جنوبی لبنان دی، د هغه د خپل ځواکونه شاته کړی دی، او دا تاسو ویلې چې د تیر یو کال راځي چې په دغه سیمه کې کومه جګړه وا یا او پای کې سیس وار شوه دی یا اور بند شوه دی دا پای کې د اسرائیل لخوا یو مثبت ګام په توګه نړیوالو مطبوعاتو کتلې دی. هاو ایور اخبار وایي چې اسرائیلی منسٹر سینڈ سم ٹرپس وڈ ریمین انسائڈ لبنان ٹو پروٹیکٹ اسرائیلیز ناردرن کمیونٹیز. یعنی د اسرائیل دا وزیر وایي چې ځنی اسرائیلی ځواکونه به بیا هم په لبنان کې دننه موجود وي چې د اسرائیلو شمالي دغه سیمې چې دي یا کمیونټي چې دي د دې تحفظ یقیني کړی شي، ځکه چې د اسرائیل په شمال کې وخت په وخت حزب الله د هغه ځای نه حملې کولې. خو بهر دا پکې یو ډیولپمنټ یا یو پرمختګ دی. اوس راځو یو پوښتنې ته. تاسو نه چې دا په سعودي عرب کې چې نن کوم ملاقاتونه کیږي د امریکایي لوړ رتبه سفارتکارانو او د روسي لوړ رتبه سفارتکارانو سرګی لاروف دی، مارکو روبیو دی او نور، تاسو څو فکر کوئ چې دواړه طرفین چې دي اغا د دې ملاقاتونو نه او د دې بحث نه ستر لاسه کول غواړي؟ ستم لري روس، ستم لري واشنگتن، ستم لري
د واشنگتن او د روس تما ایواز د اوکراین موضوع نه د منطقي ډیر ملافات یا ډیر دوسی دا سیدي چې دا بټولي په میز باندې کې خدل کیږي او د اخز دورات په حساب باندې په ډیرو مسایلو کې تفاهم تر رسیدي چې پای کې تقریبا یو به د اوکراین موضوع ده. اما کله کله داسې یو سيناريو تکراریږي چې لکه د افغانستان غونډې چې خپل اوکراین پکې موجود نه دي، اما د اوکراین په حال باندې بحث روان دی. نو د کوم شک نشته لکه څنګه چې ترامپ ویل چې د اوکراین جګړه د امریکا متحده ایالات په مخ په مټ باندې بخ په وړاندې تلل نو که خبرې باید کیږي زه وکم. او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ښاغلی رئیس ترامپ همیشه د پاره په خپلو څرګندونو کې ډیر واضح وي، یا هغه منافقتونه چې نور رئیسان کوي د کې دا شی نشته، بلکې واضح څرګند باندې خبره کوي. نو د اوکراین موضوع د یا د جنگ د ختمولو لپاره به روسان خپل دغه لري شرایط لري او د امریکای متحده ایالات هم خپل شرایط لري، او یوازې دا شرایط د اوکراین د جنگ پورې تړلی نه دی. منطقه کې ډیر نور مسائل هم د دواړو ترمنځ معلق پاتې دي چې تر څو دواړه ترمنځ تفاهمات وشي.
خو او نن ما اوریدل د خبریالانو ملګرو نه چې داسې معلومیږي چې د صدر زلنسکي او د صدر اشرف غنی صاحب یو شان شاید د قسمت فیصله د امریکای او د نړیوالو چې کوم چارې دي په دې کې ممکنه توګه هم داسې وي. افغانستان ورسره هم یادای دین علاوه دار ته وایي ډاکټر صاحب چې ګلوبل پاورز چې کوم دي نړیوال طاقتونه نور چې کوم دي په دې کې د روس او د امریکای ترمنځ چې کوم په اوکرين په سر باندې خبرې دي، نور نړیوال طاقتونه په کیسه رول یا کردار لوبوي؟
نو د کې شک نشته چې چین په منطقه کې دی او حتی عربي هیوادونه دي یا ځینې نور هغه بلاکونه دي چې روسانو سره لا تر اوسه پورې ځینې هیوادونه روسانو سره نږدې اړیکې لري. په منطقه کې په ټوله کې صحیح ده چې روسیا ډیره ځپله شوې ده د اوکراین په جګړه کې، اما بیا هم په سیمه ییز لحاظ باندې او په نړیوال لحاظ باندې خپل رول لري او د خپل رول په اساس باندې ډیری ورقې هم په لاس کې لري، که حتی دا د ایران ورقه ده، که دا حتی د اقتصادي لپاره پلوه، د ګیس لپاره، حتی د غاز له د ډیر سلطه په لاس باندې لري چې دوی سره تفاهمات وکړي. او دلته منطقه هم روسانو ډیرو ذخایرو ته په دغه تقریبا احتیاج ده. دا هغه څه دي چې د دوی دغه ټول مسایل به په پام کې نیول کیږي او د منطقي دواړه طرفه چې کوم کارتونه دوی په لاس کې لري، کجا امریکا متحده ایالات د منطقي ډیر کارتونه په لاس کې لري او د ډیر اقتصادي او سیاسي او حتی کې نظامی وسیګ او د زین ډیرو هیوادونو سره هم د دوی تقریبا ائتلافي دغه د قوت دی. دا هغه څه دي چې په میز باندې سره تفاهم تر رسیدي، لکن په وساني حالات او شرایطو کې چې ګوري د اوکراین په موضوع کې به روسان ډیر هغه څه ومني چې تر څو د دې جګړې نه پر شاشي او تقریبا امریکایان بم په منطقه کې ځینې ډېر مسایلونه هم تور تیر شي ترڅو دا مسله تقریبا یو طرف ته کې د خطر نه چې د اوکرين جګړه منځته ځي او ما د خطر چې په منطقه کې نور ډېر کشالي هم دي باید دغه کشاله د منځه وړ شي چې غلوې کشاله چې د امریکا متحده ایالات په وسنۍ استراتیجی کې د چینایي پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره باید تقریبا لاره پراخ شي او یا لاره اواره کړی شي.
تمام ده ډاکټر عبد الله برهاني صاحب، تاسو ډیره مهرباني چې په دې نن پروګرام کې بوډي رسار وخت موږ ته وخرا کړ. خوشاله اوسئ. ډیره مننه ډاکټر برهاني صاحب. زه یو ورکوړې د باخلم د مینه برته تراشم نو سره په واشنگټن ڈی سی سټوډیو کې د وایس اف امریکا ډیوا څنګه خبریال او منیجنګ ایډیټر افتخار حسین صاحب ملګری کیږي. خوولې دما
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یو ور بیا سره موږ شهدا د وایس اف امریکا ډیو پروگرام هلوی وی د زه رحمان بنرم د پروگرام کې موضوع په منځنی ختیځ کې د اوربن علاوه په ریاض کې د امریکا د بارنو چارو وزیر مارکو روبیو او د روس د بارنو چارو وزیر ترمنځ ملاقات او د اوکرين د جګړې د ختمېدو په سر باندې خبرې اترې. تازه پرمختګ څه شوه دی په دې موضوع باس کوم سر ملګری کیږي د وایس اف امریکا ډیو څنګه منیجنګ ایډیټر خبریال او سرون کې افتخار حسین. افتخار صاحب سره مشه
ډیر مننه.
ملاقات او شو په ریاض کې د چار واکو سب خبر راغه سفر مختک شوی
اوس دا د رويټرز خبر د کوم چې خبري ایجنسی ده او یو سو منټه د کې وړاندې دا خبر راغه چې سلور ساته دا خبره تر کوم چې د امریکا او د روسي د چارواکو ترمنځ وي په سعودي عرب کې هغه سر ته ورسېده او دا غي پستا اوس د امریکا د خارجه چارو وزارت چې یو بیان ورکړي چې پدې کې څه شي وي دي. مهمه خبره پکې دا کړې ده چې کوم د دې ټیک اوی ده د دې تروسه پوري چې ست لاسترا هغه دا چې دواړه خواو به امریکا او روسیا به د های لیول د غټې پای ډلې چې دي د خبرو اترو لپاره ټاکي او بل خبره پکې دا ده چې دغه ډلې به په داسې ډول باندې د یوکرين او د رشیا د روسیې د جګړې ته د پای ټکې دي چې هغه ټولو ډلو ته د قبلونې وړوي او دوامداري د دې هدف چې دی د دې خبرې اغه دې ته جواب دی چې کتا شو کتلی وی د یوکرين چارواکو پخپل زیلنسکی او د اروپایی اتحاد چارواکو هغوی کې ډېره فکرمندي وه. هغوی پخپله دا میټینګ شروع کړي دي. هغوی د خپل امنیت په اړه باندې ډېر فکرمند دي چې څه به کېږي، ځکه چې د خبرو اترو په ټیبل باندې روس او امریکا کېناستل، نه پکې یورپ او نه پکې د یوکرین د چا چې ترمنځ دا جګړه ده. بیا د هغوی فکرمندې تر دې حده پورې وي چې پرون هغوی د دې لپاره غږم وکړو، زه د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو خبره
ابتخار صاحب زه هغې ته راځم. دا د اروپایي اتحاد د غړو چې کوم سیکیورټي ټاکس دي په دې باندې تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ټول فریقینو ته به د قبول وړ یو وړاندیز کېږي،
دوامدار وي.
یعنی دا پرمختګ شوی دی چې لومړنی مذاکرات کامیاب شو او نیکسټ یا راتلونکی قدم چې دی په دې به خبرې کېږي. نن په اوکراین مشران نو شامل په دې ټاکس کې، آیا نور ګلوبل لیډرز مثال په توګه سعودی عرب او داسې په دې کې کوم رول ادا کوي؟ داسې کوم معلومات شته چې د روس او امریکې ترمنځ کوم ډسکشنز کېږي په اوکراین باندې، په دې کې نور نړیوال فریقین هم شامل دي؟
نه، دا صرف او صرف د امریکا او د روسیې ترمنځ دی. زه به تاسو دا وایم چې په عمومي ډول په دې کې تر ټولو نه غټ کتنه یا کوم سیس چې د دې په ایجنډا لیدل کېږي نو هغه یوکرین دی، خو صرف یوکرین نه دی، درې دي د دې هدف. هغه په دې اخبارونو کې پخپلا چې کم امریکایي چارواکو ویلي دي او د روسیې چارواکو ویلي دي، هغه دا دی چې یو خو د یوکرین د جګړې ختمولو لپاره پرمنه لار جوړول او دغه کړکیچ ختمول، دغه جګړه ختمول یو دا دی. دویم دا چې د امریکا او د روسیې اړیکې دا تر ډیره وخته پورې تاسو ته پته ده چې کړکیچ سره مخ پاتې شوي دي، دوی دوباره هغه بحالی. او دریم دا چې د دې خبرو اترو په نتیجه کې به د صدر پوتین او صدر ترامپ ترمنځ ملاقات کیږي. دا د درې
او تاسو د روس او د امریکې د اړیکو خبرو کړل، نو دا د اوکرين جګړې سر حد پورې دا خراب، دا تعلقات خراب کړي او اثر انداز کړي. او د ترامپ ایڈمنستریشن هدف چې دی هغه دا تعلقات بحالول دي، د یوکرين جګړه ختمول دي، کنه د امریکا هغه فنګ چې هغه د اوکرين په جګړه کې خرچ کیږي دا، یعنی د امریکا خپل د دې جګړې د ختمولو نه هدف څه دی د ترامپ ته انتظامی
دی باندې خبرې کړې دي. د سټیټ ډپارټمنټ لخوا دا اوس سوشي بي وړاندې په دې بیان راغلی چې د صدر ترامپ لخوا د دې هدف څه دی او غواړي څه ګوري. هغه دا وایي چې دوی دا جګړه ختمول غواړي او دا وژنه، د انسانانو وژنه چې روانه ده دا ختمول غواړي. او بیا دا ویلي دي چې صدر ترامپ د دنیا واحد هغه لیډر دی، هغه مشر دی کوم چې د روسیې او د یوکرين جګړه ختمول شي، نو هدف یې دغه دی. خو د دې سره سره په دې خبرو کې مونږ وکتل چې هدف دا مو چې د روسیې او د امریکې اړیکې واپس خشي ګوري، دا پښتنې ډېرې زیاتې دي. پخپل یو غټه پښتنه دا وه چې روسیا بسومره جدي وي، هغه بسومره تیار وي دی هر څه ته، چې ګینې په ټیبل باندې د ورکړې راکړې د خبرو اترو په دې پروسه کې دې څه ته تیار دی. نو په هغه باندې پخپل د روسیې چارواکو د پیوټن چې کوم ویان دي چارواکي هغوی په دې باندې خبرې کړې دي، ویلي دي چې یاره موږ دې ته جدي یو. او بیا د دې خبرو نه پس هم د روسیې چارواکو دا اوس وسوشي به وړاندې په خپل خبرو کې ویل چې اټ واز ا سیریس کنورسیشن، یعنی په انګریزي ژبه کې مونږ وایو چې راکاده ډیر جدي خبرې اترې وي. نو اوس دا به څنګه کیږي، مخکې به څنګه ځي؟ نو په خپل په دې باندې مارکو روبیو تیر د اتوار په ورځ باندې خبرې کړې وي دلته کې امریکایي ټلویزیون سره، او په هغه کې ویل چې وی هاف ټو ګو ا لانګ وی، یعنی دا یو اوږده لاره ده، دا چې ډیر زر نه ترلاسه کیږي. خو په دې کې غټه خبرې چې کمی دي، رحمان بونیر صاحب د ډیوې کتونکو اوریدونکو ته بده وایم چې دا وخت دا سي امکان دی. بیګا په دې باندې ما دلته نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل اخبارونه کتل چې ګنې سکیږي پاغه کې هغه ډیپلوماټانو خبرې هم دي، سوک چې دا اګریمنت یا لوزنامه ک فرض ک کیږي په هغه صورت کې نو بسنګي دا روس چې دی دی بس غواړي پراتلونکي وخت کې. نو ګوره د روسیې اولنې غټ هدف په دې کې دا دی چې یوکرين د ناتو غړی ممبر نشي، او غریب یادا هم ویلی دی روسیه چې صرف دا نه چې دوی نه اخلي، بلکې دا بیان با اروپאי اتحاد د نیټو اتحاد به دا واپس اخلي چې ګنې دی با التکی ملګری کی د اوی غړې ممبر غړې به جوړیږي. اوس آیا دا خبره ور سره امریکا منی او کنه منی؟ دوی مغه خبره آیا دغه په دی باندې ویلی دی چې زیلنسکی د یوکرين مشر چې یره دا خبرې ترې د دې په نتیجه کې چې مونږ په ټیبل نه یو که د دې څه هم نتیجې راوځي مونږ ته د قبلونه وړ نه دي.
ها
شل فیصد خاوره چې دا وخت روسیې له خوا د هغوی نیول شوې ده، آیا دوی به دې ته تیار شي چې ګینې دا ورته پرېږدي او د روسیې له خوا نور هغوی خو تر ډېر حده پورې ډېر ډیمانډونه ساتلي دي؟ په دې مطبوعاتو کې ما دا هم ولوستل چې هغوی وایي چې یاره دغلته کې د جنگی هیروګانو په نومونو باندې ځینه نه جوړیږي، ودانې دې نه جوړیږي، چوکونه دې نه جوړیږي، دغه نومونه دې نه ورکول کیږي او د روسیې جبه ته زیات پام وشي هلته کې په یوکرین کې دې نه روس په ظاهره توګه ډېر څه غواړي خو غټ چې کوم د اغوی ډیمانډ یا مطالبې دي هغه به ورسره امریکا ومني که ونه مني او دا ټول اړخونه یورپ به دې سره څنګه په دې باندې رضا کیږي دا وی د امنیت سوال
اوس اوس د یورپ خبرې ته راشو چې هغه څه داسې عوامل وو چې د یورپین چې کوم لیډرز یا مشران دي هغه د سکیورټی ټاکس یا د امنیت خبرو اترو ته کولو ته پکې ډول مجبور کړل په دې موضوع کې؟
دا یقینا یو جدي پوښتنه ده په دې ټول بحث کې، ځکه چې کتا شو غره نو یورپ تر اوسه پورې یوکرین له ټول نه زیاتې پیسې ورکړې دي، د امریکای نه هم زیاتې ورکړې دي، که زما دا شمیره صحیح وي یو سل سلویخ بیلین ډالر تر اوسه پورې. زه دوباره هم کتلی شمه، زه دا وایم چې ما په دې مطبوعاتو کې کوم لوستل او د هغې چې کوم نچوړ دی زه خپلو کتونکو ته په ساده ټکو کې هم ګوره، د یورپ تر ټولو نه غټه فکرمندي دا ده او د هغه په مزغو کې دا خبره ناشته ده چې که روسیا او امریکا خپل ترمنځ دا شي کوم لوزنامو کې چې د کوم برخه یورپ نه وي نو دا غي دا مطلب شو چې روسیا به نور هم زړور شي او هغه به بیا دغلته کې په نور هم وړو هیوادونو باندې کم چې د اروپا د دې سره په گاوند کې د روسیې سره په هغه باندې به بریدونه کوي او دا هغه مخه به ونیول شي. یو خدا مسله ده. بل خبره دا ده چې دا روسیې او د اروپا ترمنځ چې دي هغه اړیکې تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي چې ګنې یو وخت دوی یو بل سره خبرې اترې هم کول شوې. د هغوی په ذهنونو کې د امنیت هغه یره ده او د روسیې هغه اګریشن یعنی هغه د حملو او دغلته هیوادونو باندې بریدونو کولو هغه سوچ او فکر اوس هم موجود دی. نو په یورپ کې چې ګینې امریکا د دوی نه لاس راکاږي، ځکه چې یورپ ځان لکلا د روسیې په داسې ډول باندې د دویم جنگ عظیم د غټې جګړې نه وروسته په خپل سر باندې داسې کومه مقابله نه وکړي او امریکا به ورسره هر وخت ولاړه وه. دا په اول ځل داسې کیږي چې امریکا د هغوی د ملګرتیا د سوچ او د اتحاد نه بغیر لګیا دی په خپل سر باندې یو کار کوي. دوی ډېره غټه فکرمندي د هغوی ترمنځ د امنیت راپورته کړی
او څنګه تاسو ویل چې تر اوسه پورې د جګړې شروع کېدو نه د نږدې یو سل سلویخ یا یو سل پنځه سلویخ بلین ډالر چې دي هغه ورکړي دي. نړیوال مطبوعات هم داسې وایي افتخار صاحب او امریکا هم تر څلور پنځوس بلین ډالر پورې په دې جګړه کې ورکړي دي، کم چې د 145 بلین نه کم دي. ستاسو شمیره چې ما په هغې باندې تاسو نه واورېدل افتخار صاحب، د امریکا او د اروپایی طاقتونه چې دي یا مشران چې کم دي د دې شیرد سکیورټی تھریټ چې کم دی شریک امنیتی خطر چې دی د لپاره دی ناټو هم جوړه کړې ده او په ناټو باندې یو ډېر غټ مسله هم روانه ده. صدر ترامپ په واک کې د راتګ نه مخکې هم ویلي وو او بیا یې هم وویل چې وس باید د ناټو نور غړي هیوادونه چې دي هغه خپل د خپل جی ډی پی باید د 2% په ځای باندې نږدې 9% برخه ورکړي، ځکه چې امریکا په دې کې ډېره برخه ورکوي لګیا ده او ډېر زیمارې د امریکې په اوږو دي. دا اوسنۍ د روس او امریکا خبرې اترې په اوکرین باندې، آیا ناټو ائتلاف هم د کوم چیلنج سره مخ کولی شي چې یو خواته امریکا دا ډیمانډ کوي بل خوا ناټو چې دا د شریک د یو 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 شیرډ سکیورټی تھریټ دی او د هغې خلاف ناټو موجود هم د په کوم ځای کې چې سلسله خطر موجود وي؟
ګوره سیړون کې دا وایي کنه په دې باندې چې کوم پوه ډیپلوماټان دي هغوی دا وایي چې دا د ناتو او یورپ لپاره یو ډیر ډیسیسیو مومنت دی، یعنی د فیصله او ډیر اغیزمنه، چې یعنی ډیر اغیز د اغوی پر راتلونکو باندې راتلی شي. څنګه دا ټوله مسله شروع شوه هم نه دینه ده، په دې باندې ما تاسو ته چې بیګا یو وار بیا زلاړم چې خپل معلومات تازه کم اخبارونو ته لاړم، نو ګوري چې کله دغه جګړه شروع شوه نو هم د دې خاطر شروع شوه چې ګنې ولی یوکرين په دغه کې شاملېږي په ناتو کې، او د دغه بارډر سره روسیا نه غواړي چې د ناتو د دغه اتحاد دوه دیرش یا څلور دیرش ملکونه چې دی پکې په دې دا اتحاد چې دی دا د دوه پولی تراشي، نو دا هغه خطر چې دی د هغه تریک پرسپشن چې کم دی د روسیې دا وخت دی هغه هم په اقزه ولاړ دی وغه نه غواړي چې کم ملکونه، او که هغه په دې کې کامیاب شي نو د ناتو لپاره به بیا دا فیصله کول وي. اوس داسې په دې باسونو کې راځي په میډیا کې چې ګینې صرف اروپایي اتحاد ممبرشپ باندې دی د یوکرين لپاره صرف دا دی ورته ورکړی شي او د ناتو دغه دی ورته ورنه کړی شي،
او پوره غړیتوب دی نه ورکړي،
پوره غړیتوب دی نه ورکړي. خو آیا یوکرين په دې باندې رضا کیږي کنه؟ آیا اروپایي اتحاد دا فیصله په خپل یوازې کولی شي کني شي کولی؟ امریکا ډیر غټ اثر لري په دې هر څه کې، او آیا د امریکای صدر ترامپ په کوم شرایطو باندې دا خبرې د غوي سره مني؟ تاسو د پیسو خبره وکړه، اوس په اروپا کې دغه اوازونه لګیا دي نور هم زیاتیږي چې ګینې منګا دا خپل کنټریبیوشن یعنی خپل پنګه چې دا خپل برخي دا زیاتې کو د ناتو په دې اتحاد کې، نو دا غي لپاره دوی 13 ورځ چې کله په اروپا کې د میټینګ کې د اروپای اتحاد د غړم هوادونو د امنیت لپاره کې دو، نو وی ویل چې را باید موږ د یوکرين لپاره خپل پنګ زیاتې کوو. خبره بیا د پیس کیپینګ ټروپس خبره کیږي، یعنی د امن لپاره التکی ځواکونه پر ځای کول، نو د برتانیې وزیر اعظم اعلان وکړو چې دی تیار دی نمبر یعنی شمیر نه د خولې چې څومره دی، او په دې کې بنیادی سوچ اوس چې دی نو د غلطه کې رابیداریږي. خو ګوره د یورپ تر ټولو غټ هدف چې دی هغه وی چې راک فرش ک په دې روس او د امریکای ترمنځ د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره څه قسمه امنیت لوزنامه کیږي، باغې کې باید د یوکرين ګارانټي
وي
چې د روس دا د حملو د غرویه چې دا د یورپ کې چې نور هوادونو تم خطر دی دا د غوی په فکر چې به د دې مخاوني ولې شي.
دا د لومړي هدف ته چې د اوکران جګړه ختم شي د لپاره خبرې تر شروع شي. ابتخار صاحب، مارکو روبیو ریاست تک نه مخ کې په یروشلم کې او تل ابیب کې او د نتنیاهو سره د کاته وکړل، او هله تک هغه د ویل یو خبره حماس لمن جوړی د دې مخ کې تاسو یاد دي چې ترامپ ویلی و چې د غزي تړانګ چې دا د امریکا ساتي او د غزي په اوسیدل کې چې دی دا باید نور عرب هیوادونو کې آباد کړی شي. آیا د مارکو روبیو سعودي عرب ته د سفر یوازنې مقصد د روس او د امریکای د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کنه؟ دی په دې لړ کې چې د عرب لیگ له خوا کم ریجکشن راغلی دی، رد راغلی دی چې د غزي خلک به نور هیوادونو کې نه پاتې کیږي او امریکا به دا ځای نه اخلي، په دې لړ کې هم سفارتي کوشنه کوي چې نور ملګری ترلاسه کړي. د دې سفر مقصد ریاست دا هم دی
یقینا دا سیده چې یو د مارکو روبیو د سیکرټری اف سٹیټ د امریکا چې کوم د یو خارجه سیکرټر په هیڅ باندې سفر دی، نو دا د غسیمې ته اولنې سفر دی. بیا دغه تکتا شو ګوره، نو د امریکای الایزم شته په هغه کې زیاتره چې کوم اول اسرائیل دی د ملګری هوادونه دی، جورډن دی، اردن دی، په خپل ایجیپت چې کوم دی، مصر دا مې ملګری هواد دی، دوی ته اوسه پوره پیسې هم ورکړي. او کتا شو ګورې نو دغه تا زیاتره دا چې کم کډوال شي د جګړې نه، نو هغه دغه تزي، بلکې صدر ترامپ دا ویلیمو چې مصر او اردن د نور دغه کډوال واخلي د کم نه چا غوې انکار کړی دی. اوس دغه تا د حماس سره د جګړې ختمولو لپاره او د میډل ایست یا د منځنی ختیځ لپاره یو نوی پلان چې ګینې د دې جګړې نه پسته به اوس سوي د امریکا پالیسی به سوي، د حماس سره به څه کوي، د غزا د تړانګ چې ده په دغه تل کې په دې باندې هم بیانونه راغلي دي. بیا د سعودي چې ده دا یو ډېر مهم هیواد بلل کیږي او د امریکای وسره ډېر تعلقات هم دي، تاسو پوهیږئ چې دا خبره ترې د غلطه قطر هم ده، او دا ټول نو د دوی سره په دې باندې خبرې اترې ځکه چې د دوی عکس العمل څنګه تاسو وي هغه دې ته ډیر مختلف دی دا سی یو کامن ګراوند یعنی دا سی یو ولار د مزلار راوستل دي چې په هغه کې دا مسله چې دا د اسرائیل په فکر چې دا بس ختم شي ځکه چې کدا هم دغه سی رواني او یم لیکي دوی جواب ورکي دا جګړه ارک 15 کال لس کال تک کال شل کال پس او دا سایکل یعنی دا سیز روان
بیا بیا تکرار
بیا بیا کی د دې لپاره دا وخت په اسرائیل کې دا فکر او سوچ دی او د وزیر اعظم نتنیاهو په وینا باندې چیرې او وی غواړي چې اوشته مسله د ټول عمر لپاره حل
شي او دغه ته خدای امریکای صدر دی وړاندیز ته خو غډیر بیتاب ښکاری ده نتنیاهو صاحب او د بچکل په یروشتم کې خبرې کولې مارکو روبیو نو هغه هم دغه پلان یو ور بیا وستا یو دای هم ویل چې دا وخت په وایټ هاوس کې د اسرایلو د تاریخ تر ټولو مضبوط ملګری او دوست ناست او خوشاله ښکارېدل تاسو چې څنګه د منځلاري خبرو کړو تاسو مخ کې ما د یو بل منځلاري خطي د چارو د سړونکو سره خبره کول نه غم دا ویل چې د امریکای د غزي غستل یا د غزي خلک په نور سیمو کې آبادول یو مطلب هغه ویل د پښتو چیرې په مرګ یوونی سا نو په درد برازي شي هغه ویل چې دا بیان ذکر أغله د ځکه ورکړې دي چې د ممکنه منځلاره ولټوي او ممکنه مزلاره با پسنه سره شکل کې بهر راوځي سعودي عرب سره د مزلاري خبره یا په ابراهيم کټړون باندې خبره علاوه امریکا ولې تر اوسه پورې ایران ابتخار سے مارکو روبیو هم د ایران ډیر ذکر کو په خپل هغه سفر کې په منځني ختیځ کې د جنجال زیر مګنی او دا وخت ترامپ ایڈمنستریشن چې د ایران رول په دې ټوله لوبه کې دا 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 کوم طرف ته یعنی مستقبل سره د ایران سره د امریکای د سفارتي
دا خبر سي دي چې ایران خو ډیر مهم پلیئر یا لوبغاړی دی په دې گیم کې په منځني ختیځ کې چې کومه دا کڑکیش دی او دا عمومي شخړه د غلطه کې روانه ده هغه ځکه چې کتا شو کتلې وي په دې د غلطه چې سمرم ترهګر ډلې بلل کیږي په نړیواله کچه کې هغه په خپل باندې حماس ته او کله حزب الله ډله دا دوه غټه چې دا وخت په جګړې د اسرائیل سره بوختي نو دوی ته به د ایران لخوا چې دینو مرسته ورکولې کېدلې یو خبره او بیا په شام کې هم ایران بلاس وخه د عراق کې به حمله وسخه په دغه سیمه کې او الته کې د خپل غټو لپاره دا سي ډلې به تیارولې
یعنی په لبنان کې د حزب الله سره کومکونه او د حزب الله
ټول په دغه ریجن کې چې سمره بیا موږ ګورو چې وخت په وخت د امریکا په اهداف باندې بریدونه کول د روسیې لخوا بیا د اسرائیل سره نه
خپلې ایران لخوا
بیا دغه سي په خپل امریکا هم د دوی جرنیل او قاسمی دا سه نور چې کم د دوی الته اسټس یا اساسي وي کم د تر هغه ډلې دي هغه وخت په وخت باندې په نخ کوي اوس راځم چې د دې دومره هر څه باوجود بیا د امریکا د دوی سره د اټومي پروګرام لپاره چې کوم نړیواله ولوزنامه وا او په هغه کې دا کوشش کړي چې دوی اټومي وسله جوړن نکي د صدر ترامپ په پالیسیو کې اهداف دا دي چې ګنې دا دغه خبره نشته دغه نه بیا دوی
وتل
ها زکات نه وتل چې هغه د صدر ترامپ انتظامیا په ایران باندې دومره اعتبار نه کوي او هغه په دغه سیمه کې چې کله دلته شور از وړان دي سپینه ماړه ته نتنیاهو راغلو نو ما د دې خبرونه او میډیا چې کتل نو هغه وی چې دا وخت دو سیزونه دي کې دیش نتنیاهو په ایران دومره خبرې نه کوي خو د صدر ترامپ په پالیسۍ کې ایران یو ډیر مهم
ټوکی دی
او هغه غواړي چې د دې لپاره سلاره
روبس سم ممکنه حل روبس
او دا غي یو لار اداله چې را په دې باندې بندیزونه او د دې خلاف نور ګامونه چې کم دي هغه هم سخت کی او ایران د دغه لارې نه واړي چې دې په دې سیمه کې
او اخر ته کې مارکو روبیو چې ویلو هغه هم د ابتخار سب چې ایران د جنجالونو یا د مشکلاتو زیر مده او د ایران اخوندانو رژیم چې کم دی په خپل ایرانیان تیم خوشاله نه دي او امریکا په دې لړکې هلې ځلې کوي ډېر مهرباني ابتخار سب چې موږ سره
مننه
شي په سټوډیو کې او یو ورکوټ دې دما
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
یو وار کوم بیا دا پروگرام کتل غواړی د وایس اف امریکا ډیوا ویب سایت www.voanews.com باندې کتئ شئ. سو له زو کې بل پروگرام شروع کیږي لو خیبر پختونخوا کوربه دی نو شروعات کړم. دغه پروگرام په فیسبوک، یوټیوب او ویب سایت باندې کتل مهرباني زه رحمان بدرایم.